د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې ده. لنډه خبری برخه هم لرو، خو لومړی په مکرۍ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي د لوی اختر لره رسیدو سره په افغانستان کې د کانګو تبې د ناروغۍ د مثبتو پیښو د زیاتېدو او د قربانۍ لپاره د څارویو د لیږد او ذبحې له پلوه اندېښنه لري. د ادارې پرون پر خپله اکس پاڼه لیکلي دي چې د دې ناروغۍ پیښې له څارویو څخه انسانانو ته سرایت کوي او د انسانانو لپاره وژونکې ناروغي ده. بلخوا د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د روان 2023 کال له پایله په تیرو 5 میاشتو کې د دې ناروغۍ شاوخوا 203 پیښې ثبت شوي او له امله یې شپږ تنه مړه شوي دي. طالبانو چارواکو اندېښنه ښودلې چې د سږني کال په دوو لومړیو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله د کانګو تبې ناروغي 8% زیاته شوې. په 2023 کال کې په افغانستان کې د کانګو تبې له 1200 زیاتې پیښې ثبت شوې وې او شاوخوا 100 تنه یې مړه کړي وو. د بهرنی عمل د خدمت په نوم د اروپای ټولنې یوې ادارې له افغانانو سره د تعامل لپاره په بروکسل کې د یوې غونډې د جوړولو اعلان کړی. د ادارې پرون پر خپله اکس پاڼه لیکلي دي چې اروپای ټولنه افغانان یوازې نشي پرېښودی او په دې غونډه کې به چې نیټه یې نه ده ښودل شوې، د هغوی د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو او د بشري مرستو رسولو تر ټولو اغېزمنې لارې تر بحث لاندې ونیسي. اروپای ټولنې د بیان په دوام لیکلي دي چې د دې ټولنې بشري مرستې د اړو خلکو لپاره د هیلو کړکۍ ده. با خبر سرچینې وایي د تاجکستان و وګړي له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو په تور په وروستیو ورځو کې په امریکا کې نیول شوي دي. د سرچینو چې نه غواړي نومونه یې خپاره شي ویلي دي چې دا کسان په نیویارک، فلادلفیا او لاس انجلس کې نیول شوي دي. د سرچینو په وینا دا کسان چې له جنوبي سرحدونو څخه امریکا ته ننوتي وو د مهاجرت له قوانینو د سرغړونې په تور په توقیف کې دي. له داعش ډلې سره د دې مشکوکو کسانو د اړیکو د څرنګوالي په اړه سمدستي څنګه دی ویل شوی، خو سرچینو ویلي چې د دې کسانو پته د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا اف بی آی د تروریزم ضد څانګې لګولې ده. حماس ډلوایي په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر د طرحې په اړه خپل غبرګونې له یو لړ ملاحظاتو سره قطري او مصري منځګړو ته سپارلی دی. حماس او اسلامي جهاد دواړو چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي ډلو په توګه پیژندل کیږي پرون وویل دوی یوې موافقې ته د رسیدو لپاره مثبت دریز لري او لومړیتوب یې دا دی چې جګړه په قطعي ډول بنده شي. د حماسي وجه کوړي چارواکي د لبنان المیادین ټلویزیون ته وویل چې د ډلې د ولسمشر جو بایډن د طرحې په اړه یو لړ ملاحظات منځګړو ته سپارلي دي، خو د چارواکي جزئیات روښانه نه کړل. واشنگټن ویلي دي چې د حماس ډلې د ځواب ارزونه کوي. او د فوټبال نړیوال جام او آسیایي جام ته د لارموندنې په لوبو کې افغانستان پرون له کویت څخه 1-0 ماتې وخوړه او د آسیایي ملتونو د جام سیالیو ته نیغ په نیغه د لارموندنې چانس یې له لاسه ورکړ. پرون د الف ګروپ په لوبډلو کې افغانستان کویت ته او هندستان قطر ته لوبې وبایللې چې په نتیجه کې کویت او قطر آسیایي جام ته لاره ومونده. افغانستان د لوبې په لومړۍ نیمایي کې له کویت سره برابر روان و، خو په دوهمه نیمایي کې په 1-80 دقیقه کې کویت یو ګول وهه. آسیایي جام ته د لارموندنې د دریم پړاو سیالۍ به د افغانستان په ګډون د 24 لوبډلو ترمنځ د راتلونکي میلادي کال د مارچ په 15 پیل شي او د 2026 کال د مارچ تر 1-20 پورې به دوام وکړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو لومړی لنډه خبري برخه واوري.
تر دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبري ټولګه،
او دا هم لومړی موضوع. په افغانستان کې د ښځو او بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپورټر ریچارډ بنټ نوی راپور پرون خپور شو. د راپور چې د ښځو د حقوقو د نقص لکبله پر طالبانو کلک نیوکه پکې شوی، د جون په 13مه د بشري حقوقو د شورا 55مه ناستې ته وړاندې کیږي. د بنټ راپور پر ښځو د تعلیم محدودیتونه، روغتیا، عدلی او قضایي سکتور ته د ښځو نه لاسرسی او ګڼې نورې بشري ناخوالې رانغاړي. جزئیات صفیولا ستانکزی اوروي.
د ریچارډ بینټ نوی راپور پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ویب پاڼه کې خپور شوی چې پکې طالبان د نجونو او ښځو انساني کرامت ته په سپکاوي، د هغوی د محرومیت او د هغوی په وړاندې په تبعیض او تفکیک تورن ګڼل شوي. د افغانستان د بشري حقونو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ دا یوشت مخیز راپور د طالبانو د حکومت ټولې هغه کړنلارې او دریځونه ننګولي چې له امله یې د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې شوي. ریچارډ بینټ طالبان تورن کړي چې د ښځو په وړاندې د محدودونکو پالیسیو په لګولو سره د جنسیت له مخې د ظلم یو بنسټیز سیستم رامنځته او عملي کړی دی. هغه د بیلګې په توګه د 2023 کال له جون راهیسې د طالبانو لخوا د ځینو هغو پالیسیو یادونه کړې چې د ښځو او نجونو حقونه یې لا پسې مات کړي. د 2023 کال په جون کې د بینټ په خبره طالبانو بهرنۍ نادولتي موسسې د تعلیمي پروګرامونو له مخته وړلو منع کړل چې پکې محلي ټولګي هم شاملېږي. د راپورو له مخې د کندهار په ولایت کې سلګونه هغه محلي ټولګي تړل شوي چې یونیسف تمویلول او پکې له ښوونځیو محرومې زرګونه نجونې او هلکان په زده کړو بوخت وو. بینټ وړاندې په دغه راپور کې ویلي له 2023 کال راهیسې د نجونو پر تعلیم د طالبانو بندیز، د جبري ودونو، پر نجونو د ظلم او ستم د زیاتېدو، پر هغوی د جنسي تیری او جنسي ځورونې پیښې زیاتې کړې او ورسره په نسلي لحاظ د افغانستان په ټولنه کې دا پدیده داسې ناوړه عواقب لري چې جبران به سختوي. ریچارډ بینټ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د ظلم او ستم په وړاندې غږ پورته کړي او طالبانو دا کړنې د جنسیت په اساس د انسان ضد جنایت په توګه وپیژني. بینټ خبرداری ورکړی چې که نړیواله ټولنه د طالبانو د درولو لپاره کوټلي ګامونه پورته نه کړي، د هغوی دا کړنې خورا بد نسلی اغیز پرېږدي چې ټول نړۍ به ترې زیانمنه شي. اخوا د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیاله هیدر بار د ریچارډ بینټ له دغه تفصیلي راپور هرکلی کړی دی. هغې ویلي افغان ښځې او نجونې حس کوي چې نړۍ هېرې کړي او د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر دغه راپور د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو د دې په خبره جنایتونو جدیت په ډاګه کوي. طالبانو لا د دې راپور تر لیکلو پورې د ریچارډ بینټ د دغه مفصل راپور په اړه څه نه دی ویلي. د دوی حکومت بیا مخکې اکثر هغه راپورونه رد او یا د افغانستان له واقعیتونو لرې بللي وو چې د طالبانو حکومت او چارواکي پکې د ښځو او بشري حقونو په نقص تورن پیژندل شوی وو. تازه د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم چې د روسیې د کازان په قربتوب د پوهنې په یو نړیوال فورم کې د طالبانو د پوهنې د وزیر حبیب الله آغا په ملتیا ګډون کړی، د نړۍ ځینې هیوادونه تورن کړي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي. د ندیم او حبیب الله آغا په مشرۍ وزارتونه او تر هغه ورپورته د طالبانو رهبري له ښوونځیو او لوړو زده کړو ملیونونو افغان جنود محرومیت اصلي مسؤلین بلل کیږي. دوی د نړۍ له پرلپسې غوښتنو او فشارونو سره سره د تعلیم او لوړو زده کړو په برخه کې له خپل دریز نه دی په شا شوي.
و موریدل چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي په تازه راپور کې پر ښځو د تعلیم محدودیتونه، روغتیا، عدلي او قضایي سکتور ته د ښځو نه لاسرسی او ګڼ نور بشري مسایل رانغړل شوي دي. په افغانستان کې د نجونو پر ښوونځیو د بندیز زر ورځې په پوره کېدو دي. له ښوونځیو محرومې نجونې وایي چې ژوند یې تیاره دی او د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. د طالبانو حکومت د 1400 هجري لمریز کال د وږي په شپږویشتمه له شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې او اعلان وکړ چې د یو میکانیزم له جوړولو او د دوی د مشر له فرمان وروسته دا بندیز لرې کوي، خو برعکس پر نجونو او ښځو محدودیتونه نور هم زیات شول.
کله وشو سبقونه زموږ تیر شو رانه، کلونه وشو سبقونه زموږ تیر شو رانه، څه چې یاد کړي مو دوه کلو کې هېر شو رانه. بې له تعلیمه ژوند تور سره د قفس دی که نه، انت دا نور څومره وي؟ بس دی که نه، بس دی که نه، بس دی که نه.
خاطره یوه له هغو نجونو څخه ده چې له زده کړو بې برخې شوې ده او په خبره یې سختې ورځې تېروي. نه د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز زر ورځې پوره کېږي. خاطرې ازادي راډیو ته وویل چې تېرې زر ورځې یې زده کړو او ښوونځي ته د نه تګ په حسره تېرې کړې دي.
داسې ورځ به همېشه ما به له سهار تر بېګا پر اوښکې تېرولې او له یو طاقه به هېڅ نه وتله نه. مور پلار مې هر څه راته ویل، خو زه بېخي روانې شوې وم. غوښتل مې چې خپله ازادي لاسته راوړم، خپل ویسې ته مې اوښکې تېرولې چې زه به څه کوم، ما آینده به څه کېږي. ما ډېرې هیله درلودلې، اوس داسې فکر کوم چې زما آینده ډېره تیاره ده.
د خاطرې مشره خور فاطمه وایي د خاطرې تر څنګ یې یوه بله خور هم له زده کړو بې برخې شوې ده. هغه وایي له زده کړو د محرومیت له امله یې د خویندو زر ورځې او شپې تیاره وي، ځکه په خبره یې طالبانو یې له خویندو له ټولګیوالو سره د خوښۍ، د زده کړو او هیلو زر ورځې اخیستې دي. فاطمه ازادي راډیو ته وویل
کله چې دا ناهیلي وینم ډېر ورته خفه کېږم، که څه هم دا څومره وخت تقریبا دا زر ورځې پوره کېږي چې دوی له تعلیم او زکړه څخه محروم دي، ډیر ورته خفای ما.
د دایکندي ولایت اوسیدونکو او ل زکړو به برخي یو بل انجلې فهمي ازادي رادیو ته وویل.
تقریبا 3 سال است که ما با سنوشتی به سر می
بریم. درې کاله کېږي چې په یو بې بخلی که حالت کې یو. کله چې وینم هلکان ښوونځي ته ځي راته ډېره ستونزمنه ده. د ښوونځیو د تړلو له امله ډېره خواشینی یم. هیڅ کوم ځای ته د تلو علاقه نه لرم. ولې طالبان نه پرېږدي موږ زده کړې وکړو؟
چرا طالبان ما را نمیمونه درس بخونیم؟
د زده کړو د برخې یو فعال فضل هادي وزین وایي پخوا هم تعلیمي نصاب د نجونو لپاره مناسب و او د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو تړل د توجیه وړ نه دي.
د طالبانو د پرست حکومت مسؤلین او چارواکي اوس پورې د نجونو پر مخ د مکتبونو د پوهنتونونو د دروازو د بندولو په هکله داسې موجه شرعي یا قانوني یا عقلي دلیل نه دي وړاندې کړی. کوم شی چې دوی وړاندې کوي او میډیا کې وایي په دې هکله هغه متناقضې خبرې دي چې یو بل سره تناقض لري او تصادم لري.
د زده کړو یو بل فعال ابراهیم شینواری ازادی رادیو ته وویل
او باید دوی د دین سم تعبیر وکړي ځکه 55 اسلامي هیوادونو کې د نجونو ښوونځي خلاص دي، پوهنتونونه خلاص دي او هغوی تر ډاکتر زده کړې کوي او د ټولنې د رهبرۍ تر هرې سطحې ورته د رسېدو چانس او زمینه خلاصه ده.
په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالي دربار د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د زرو ورځو د پوره کېدو په اړه ازادي رادیو ته وویل
A thousand days without girls' education is a horrifying thing to have to mark.
د نجونو لپاره لزده کړو پرته زر ورځې وحشتناک دي. په تیره د هغو نجونو لپاره چې لزده کړو بې برخې سوي دي ډېره ویرونکې ده، ځکه د هغوی ټول پلانونه له منځه تللي دي. موږ پوهیږو چې یو شمېر یې د دې حالت په اړه فکر کوي او یا یې د ځان وژنې هڅه کړې. دا د نجونو د کورنیو لپاره هم ډېر د اندېښنې وړ ده، ځکه دوی ویني چې د دوی لوڼې لزده کړو پرته اندېښمنې دي. دا د هېواد لپاره هم ډېر زیان رسوي، ځکه نسي کولای بېرته په پښو ودرېږي او دا ضربه ورځ تر بلې ژوره کېږي.
Every day as that loss deepens.
ایدر بروی په دې کار کې نه یوازې طالبان بلکې نړیواله ټولنه هم پړه ده، ځکه د دې په نړیوالې ټولنې د طالبانو پر دغه محدودیت یوازې پښیماني څرګنده کړې او هیڅ کله یې دا کار جرم نه دی ګڼلی. په داسې حال کې چې د طالبانو مشران باید د دغه بندیز له امله محاکمه شي او په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید په اړه د ښځو غږونه واورېدل شي. د طالبان حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د نجونو په وړاندې به د ښوونځیو دروازې څه وخت پرانیستل شي څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر طالب چارواکو تل د تعلیمي نصاب له بیا کتنې او د نجونو لپاره د زده کړو د زمینې له برابرولو وروسته د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازو د بیا پرانیستو خبر ورکړی، خو تر اوسه د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي. د طالبانو حکومت د 1400 لمریز کال د وږې میاشتې په 26 نېټه له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې. له دې وروسته یې په یو بل اقدام کې نجونې د پوهنتون تر څنګ له هر ډول زده کړو هم راوګرځولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام چې احمد شبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وای د برلین له کنفرانسه د اوکراین د دفاع او تر جګړې وروسته بیا رغونې لپاره د میلیاردونو یورو مرستې تمه لري. د برلین په کنفرانس کې چې پرون پیل شو او نن به هم دوام وکړي، شاوخوا 2000 سیاستوال، سوداګر او د نورو برخو استازي ګډون لري. صفی الله ستانکزای او د موضوع نور تفصیل.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د برلین د کنفرانس په پیل کې ویل د روسیې د بریدونو په نتیجه کې د اوکراین د برېښنایي تاسیساتو نیمایي برخه ویجاړه شوې. هغه ویلي د برلین له کنفرانس دا تمه لري چې له اوکراین سره د وسلو او مهماتو د تولید، د برېښنا د بنسټیزو تاسیساتو د بیا رغونې او نوي کولو لپاره میلیاردونه یورو مرستې وکړي. هغه ویل که چېرته د روسیې د ترهګریزو هڅو وړتیا محدوده شي، بیا به د واقعي سولې منلو ته اړ شي. زلنسکی د جرمني له صدراعظم اولاف شولتس سره په ګډ خبري کنفرانس کې د خبرو پر مهال زیاته کړه:
دا مهمه ده چې واقعیت سره مخ شو. دا جګړه یوازې د دې لپاره روانه ده چې پوتین د اوکراین په وړاندې زموږ په وړاندې د جګړې ترهګرې او بریدونو د دوام امکان لري. کله چې د روسیې لخوا د خپلو ګاونډیانو د ترور کولو توان محدود شي، روسیه به مجبوره شي چې د رښتینې سولې لپاره لار ومومي. زیلنسکی وویل په ګډه د روسیې مخه نیولی شو او وخت یې رارسېدلی چې متحدین اوکراین ته ټولې وسلې په واک کې ورکړي چې په مټې روسیه وباسي. د برلین دا کانفرانس د اوکراین د ملاتړ لپاره د 2000 سیاستوالو، سوداګرو او نورو مخکښو استازو په ګډون جوړ شوی. ورته کانفرانس تیر کال په لندن کې هم د اوکراین د ملاتړ لپاره جوړ شوی و. زیلنسکی داسې وخت له خپلو متحدینو د روسیې په وړاندې د درېدو لپاره لا زیاته مرسته غوښتي چې د امریکا متحدو ایالتونو سږ کال د څه باندې 2 میلیارد ډالرو مرسته ورسره وکړه. همداراز د تازه راپورونو له مخې متحده ایالتونو د اوکراین د پوځ ازوو لانجمنې قطعې ته د امریکایي وسلو او روزنو د انتقال پر سر بندیزونه لرې کړل. په دې سره به د اوکراین دې قطعې ته چې د جګړې لومړیو کرښو کې دي د جنګ لا زیات قوت ورکړل شي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکو. د شاهزاده احمد شاه د هنري هڅو پاړه
د یو دیوان په پښتو فارسی پاتې دي چې اندیشه په نوم باندې دي.
په دې خبرونه کې مو په کندهار کې د یو ادبي بهیر له فعالیتونو هم خبرو.
نوی نوی ځوانان راځي، نوی نوی شاعران مشتمل کېږي. دغه بهیر د ادرس څخه
پوهاند آسمون د کلتوري ژبپوهنې په اړه وایي.
ژبه خپل یو کلچر دی، یو کلتور دی، یو دود دی. له دغه اړخه باید ژبې ته وکتل شي.
د یو کتاب پاڼې اړوو چې پکې راغلي
څه ډول شخصیت له ځانه جوړ کو، څو په هغه ورځ چې مونږ عمرو په مو پسې به څوک څوک ژاړي.
د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ د خپرونې په وروستیو کې په کابل کې د نورستان د لاسي صنایعو په اړه هم اورېدلی شي.
دلته په افغانستان کې مشتریانو ته او د هیواد نه بیرون مشتریانو ته روزانه په هفتوار یا میاشتنۍ ډلیوري لري.
شاهزاده شاعر عمر، شاهزاده احمد شاه ظاهر د افغانستان پخوانی ولیعهد د جون په څلورمه د امریکا د متحد ایالاتونو په ویرجینیا کې د 90 کلونو په عمر د ورپیش ناروغۍ له امله وفات شو. احمد شاه ظاهر تر 1923 کال مخکې چې سردار محمد داود خان کودتا وکړه د افغانستان ولیعهد و او یوه موده د سرې میاشتې رئیس و. شاهزاده احمد شاه په خپل ژوند کې په ښکاره دا خبره نه کوله چې شعرونه لیکي، خو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو استاد محمود مرهون چې د جون په ومه د شاهزاده د خاورې ته سپارلو په مراسمو کې د متحد ایالتونو په الکساندریا کې برخه واخیسته، ازادي راډیو ته وویل چې د شاهزاده شاعري ته د هغه خدای بخښلي د جنازې په مراسمو کې هم اشاره وشوه.
د شاهزاده احمد شاه د هغه وختونو چې دی په کابل کې ولیعهد و او د حضرت ځای په غونډه تطوی ما د خپل استاد سر محقق سلمی وادوال په روایت باندې چې هغه د ویل چې پښتو اشعار او فارسی اشعار لیکل په هغه وخت کې د اشعارو کې صحیح تخلص کاوه او اشعار یې په بېلابېلو مجلو او ورځپاڼو کې خپاره شوي دي. او تر ډېر ځای پورې دا د پلار څخه د ځان خاصیت اخیستی و، ځکه خپل اعلیحضرت هم له موسیقي او هم له شعر و شاعري سره علاقه منې درلود. له خپل خصوصي کتابتون چې د افغانستان ملي آرشیف د در په آثار باندې ډاک دي، چې د پلاس نه د غور باندې کل دی یاداشتونه، نو دا کورنی په عمومي توګه د ادبیاتو سره د دربارونو د علاقمندۍ په اساس شاهزاده احمد شاه هم پښتو فارسي ادبیاتو دواړو کې علاقمند وو. شعرونه یې ویلي دي، شعرونه یې لیکلي دي او شعرونه یې ترجمه کړي دي. د مولانا ځینې برخې ترجمه کړي دي، د حافظ وو د سعدي شعرونه یې ویلي دي، او د استاد خلیل الله خلیلي سره چون استاد خلیل الله خلیلي په دربار کې ډېر پاته شوی وو، هغه سره د نږدې پاته شوی وو. کورنۍ هغه ژوند لیک چې موږ ته په جنازه کې راوسپاري په هغه کې دی لیکلي چې د یو دیوان په پښتو او فارسي پاته دي چې اندیشه په نوم باندې دي، او دوی په شعرونو کې صحیح تخرص کوي. او بل خبره دا ده چې د لاما کوچنیوالي سره د نقاشي او رسامي سره ډېر فوق العاده تقدر لري. یو تابلو چې ماته د مولوي صالح محمد کندهاري د زوی حاجی سید احمد کنداری لخوا عکس راکول سوی دی د ته تحفه سوی ده چې هم یې نقاشی ده د هم میناتوری ده او هم شعر ده د خپل دی.
مرحوم صاحب دی جنازې په وخت کې چې تاسو ته کورنۍ دغه معلومات درکړل د شهزاده احمد شاه کورنۍ چې د شعرونه لیکلي یو دیوان شعرونه یې لیکلي دي څښمنه یې ونه کړل چې دا شعرونه به چاپوي یا څه به پې کوي؟
د کورنۍ دغه دا و چې د په ژوند خپل علاقه مندینه وه ځکه ډېر ژوند په آخرو کې په سلوک او تصوف کې ډېر ژور تللی و او بېخي ترک دنیا و او یو ډول په هغه صوفیانه دغه کې و واجد کې و ډېر علاقه مند نه و د دنیا د مسایلو سره. نو کورنۍ یې دا ویله چې دا ویلي چې پر وخت باندې دا شعرونه چاپ سي دا یو بسته ټولګه د اندیشه په نامه باندې ده او د شاه کورنۍ د ژوند دغه داسې نه دی چې دی زه فکر نه کوم وکولای سي چې دغه ته خپل ورسېږي. زما ګمان دا دی چې بل هر څوک چې په دغه برخه کې علاقه مند وي امکان لري چې د دوی سره په دغه برخه کې همکاري وکړي او دا شی د چاپ ورسي. زما خپل هیله دا ده او زما کوشش هم دا دی او وخت لا دی ژوند دی وکړم چې ځان وکړي تر هغه لري زما دا هڅه چې زه دې پیدا کړم ولې دی یو ډول ګوښه نشي نصیبي دي یو سیاسي وضعیت ته چې حالت را دغه سعودي شي صحه نيسته نه دي او بل خپل نه علاقه مند. نو کوشش مې دا دی چې دی ولاره نه دی ولاره دغه دیوان چې د اندیشه په نوم دی دا خیر سره ترتیب تنظیم او چاپ سي.
کوم شعرونه ستاسو په فیسبوک خبره کړی وو د شاهزاده احمد شاه شعرونه تاسو له کومه کړی وو؟
ما د دوه رباعیات چې د په ژوندلیک کې اچول سوي وو او په هدیره کې دغه ژوندلیک وویل شو دوه څلوریزم د هغه څخه راخستی شپه وکولاده فارسي څلوریزم او کوم شعر چې هغه پښتو دی هغه ما مخکې هم یادونه وکړه هغه د خپل لاس هم میناتوري کړی دی نقاش کړی دی خپل شعر دی او د مولوی صالح محمد کندهاری چې د ټول افغان موسسې د هغه زوی حاجی سید احمد ته تحفه کړی او ډالۍ کړی دی دا هغه ډېر شمول ګرځي او ما د مولوی صالح محمد کندهاری د کورنۍ څخه چې دلته د غستان لور مریم صالحی او نور دوستان شته دا هغه څخه ما دا
ظاهر شاه په برخه کې خدا ویل کېدل چې هغه میناتوري هم کول او حتی دیده د خوب په کوټې کې هم ځینې انځورونه ما په خپله په سترګو لیدلي وو بیا چا راته ویل چې دا په خپله اعلی حضرت دا رسم کړي دي. لیکن د شاهزاده احمد شاه په برخه کې دا خبره ما نه واورېدله. آیا د ده نور میناتوري او یا د انځورونو آثار شته؟
یو خو همدغه تابلو ده چې ما ته خپله په لاس راغلې او ما په فیسبوک خبره کړې ده شاوخوا هغه میناتوري ده او بل د ده نورې میناتوریانې هم شته چې کورنۍ یې وویل چې هغه نقاشانې رسامۍ ټولې پرتې دي.
مرحوم صاحب د شاهزاده احمد شاه پښتو شعرونو که څوک وګوري دا کوم شعر چې تاسو هم په فیسبوک خبر کړی دی او نو ما هم دا خبر اوریدلې ول استاد هیوادمل نشي د شعرونو په پښتو لیکلي دي. لیکن کله چې دوی خبرې کولې بیا په پښتو خبرې نه شوي کولای نو عجیب نه ده چې دوی
موهیت د دې د ژوند موهیت ما مولان دی په دربار کې وسیدل د خپل شاهزاده په پنځو ژبو روانې خبرې کولای شوی په جرمنی فرانسوي پښتو فارسی او یو بل ژبه چې ما څخه د فکر نه وشو ذهن کې نه
یعنی په پښتو د روان شهیدو
د روان شه دی دلته چې کوم ملګری دی هغه ټول پښتون دی او وی ټول وایي چې موږ د روان پښتو خبرې کوله.
د شاغلی مرحوم څخه مننه. د شاهزاده احمد شاه د کلام نمونه زړه مشین دی ستا په غم کې په بلځای می سیل نکیشي ځان لرم په جوش کې ستا زړه لرم په نوش کې ستا لرغونی آستان می ته افغان ستان میته. وړاندې په خبرونه کې نور شعرونه هم لرو او لوی خبرتیا وروسته په کندهار کې د یو ادبي بهیر د هڅو په اړه.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
الهام ادبي بهیر په کندهار کې فعال دی. د دې بهیر څلورم کال دی چې شاعران لیکوالان او د ادب یو شمېر مینوالي په غونډو کې برخه اخلي. د دې بهیر له مشر حیات الله همت څخه به واورو چې نن سبا یې غونډې څرنګه دي.
ډېرې په ښه شکل سره روانې وي. زموږ غونډې هفتهوار غونډې دي نو هر هفته باندې په کندهار کې ګڼ شمېر ځوانان زموږ بهیر ته راټولېږي او هفتهوار غونډې کوي.
په دې غونډو کې یوازې مشاعره وي او کنه د نقد برخه هم لري؟
بالکل په دې غونډه کې د مشاعرې تر څنګ نقد او شعرستان دی شو ته مطالعه کوي.
ځینې نورې برخې هم تشویقانه ځینې غونډې جوړوو د خلکو ستاینې غونډې چې د شاعرانو دپاره حتی د شعر اخوا ته هم که یو چا په دې ټولنه کې شاهکار پاته سوی وي د هغوی دپاره هم ستاینې غونډې لرو.
د نقد خبره مو وکړه، یعنی مثلا د بهیر یو برخوال خپل شعر نقد ته وړاندې کوي، بیا په هغه باندې ملګري خبرې کوي او کنه په څه ډول وي؟
دلته کندهار کې ملګري د وخت کمی سره ډېر مخ دي، ځکه بهیر ته چې د خلک کاروباري خلک دي وخت ډېر کم لري. بیا موږ یو ګروپ لرو د الهام ادبي بهیر فلاوه باندې چې دغه ګروپ ته د شعر راوړو او ټول ملګري یوازې د کندهار د نظم موږ سره د پولې ها غاړي او دا غاړي ملګري نور هم راسته او پر دغه شعر باندې کره کتنه کوو. وروسته یو د راپور په شکل په بهیر پر سټیج باندې خپریږي چې څو هغه اورېدونکي یې هم واوري او ګټه ځنې واخلي.
د کومې غونډې ته سمو اشاره وکړه، یعنی آنلاین د واتس اپ له لارې کومه غونډه لري؟
غونډه خو موږ ته موږ روزمره هغه خپلې غونډې کوو، دغه د نقد کره کتنه چې ده د واتس اپ له لارې کوو، ځکه دوه ساعته وخت نیسي او نیم ساعت وخت نیسي او دلته وخت ډېر ارزښمن دی.
دا د واتس اپ لاره کوم نقد کوي دا په شفاهي ډول یو کنه ځینې دوستان لیکل هم کوي؟
لیکل هم کوي په ژغیز باندې هم، بیا موږ یو مشخص سره ورته لرو دا ټول غټولو ټکی په ټکی باندې او بیا یې په رسنۍ خبرو په بهر کې وایو.
اخه کوم شعر سن نقد وړاندې سوې ده، دغه شاعر نظر هم اخلي؟
اتمن دا غوی نظر هغه په ګروپ کې را سره دی ټکی په ټکی باندې د خلکو نظرونه ټولي او کوم چې سره بیا په فای کې د ته موږ مکمل وخت ورکوو چې خپل سپیناوی وکړو د خلکو نظرونه ته عکس العمل وشي نو هغه انشاءالله موږ سره ستاسو.
همت صاحب دا خو سوه د شعر برخه، د کیسې په برخه کې هم نقد لري؟
متاسفانه دونه هڅه مو نه ده که دلته ډېر زور پر غزل او پر شعر باندې دی. ستا موږ په بهیر کې ځوانان هڅولي دي چې د شعر تر څنګ نثر ته هم کار وکړي او انشاءالله اندازه سوي دي، خو دلته زموږ سره په دا برخه کې استادان کم دي، لارښوونکي کم دي، ډېر کار مو نه دی ورته کړی.
خو چیرې خلک وغواړي سي دي کیسې نقد ته مخه کړي، نن سبا خو آنلاین هم ډېر شان خبره سوي دي، کېدای شي لږ استفاده وکړي. یعنې تاسو خپله دې ته فکر نه ده کړی چې د کیسې او د نور نثر نقد هم ضرور دی؟
ډېر ضرور دی. زموږ په څلور کلنه کاري کار کې تر اوسه ډېر کار شعر ته سوی دی او دا پلان موږ لرو او ترې اندازه مو عملي کړې هم دي چې نثر ته باید هم ځوانان کار وکړي او نقد دا غوی د پاره جوړ شي. ځینې لوی لوی استادانو سره په تماس کې شوي یو زموږ سره په دغه برخه کې کومک وکړي نو انشاءالله ورته لاره ورته لرو.
همت صاحب که ستاسو خپل نظر واخلم، ځوانان څرنګه له ادبي غونډو سره په کندهار کې علاقه لري؟ یعنی شمیر په زیاتېدو دی او کنه محدود شمیر کسان دي چې هر اونۍ سره یو ځای کیږي؟
کوم چې اونۍ په اونۍ مشفر کوو، اونۍ په اونۍ پر کوو، نوی نوی ځوانان راځي، نوی نوی شاعران موږ ته معلومات کیږي د دغه بهیر د ادرس څخه چې دا دی په ډېرو دي په کومې دوه نه
له شاغل همت څخه مننه. وړاندې په خبرونه کې د کلتوري ژبپوهنې په اړه اورېدلی شئ چې کلتوري ژبپوهنه څه ته وایي. خو لا به هم د شعر او شاعرۍ په دنیاګۍ کې ایسار شو. فهیمه دانش هغه لیکواله ده چې د درویش دوراني شاعري خوښوي. دوی د استاد شاعر درویش دوراني یوه ټولګه لوستې، خپل نظر را سره شریکوي.
پکانه کې هنداره ډېر ښکلي غزلونه لري، ښکلی کتاب ده. واقعا هم درویش دوراني داسې ښکلې شاعري کړې ده چې زه ډېره مینهوال یم د شعرونو او تل یې ځان سره لولم. تقریبا دا کتاب چې ده هغه د دې غزل تر څنګ نظم هم پکې شته، رباعي هم پکې شته، خو په اخره کې ډېر ښه موضوعګانې ته اشاره کړې ده، ځکه دلته د پښتو پنځه ډوله یاګانو یادونه یې کړې ده. ویلي دي چې دا یاګانې کوم مایا باید څه ډول وکارول شي، کوم مایا په کوم ځای کې باید وکارول شي، د دې موضوع په باره کې ډېر ښه بحث کړی دی. او د پای خبرې هم داسې ویلي دي لبنانی سر کې د سر خبرې یا سری ځای هم ورکړی ده. بیا لغنې وروسته ډېر ښه فهرست ورکړی ده. او د دې تر څنګ دا کتاب تقریبا 200 ورقه لري. 200 ورقه کې نظم هم شته، رباعی هم شته، غزل هم شته. چې زه به یو غزل درته وایم چې دا ډېر ښکلی غزل دی. زه د خپل زړه پر ځمکه باندې په مزل روان یم. زه د خپل زړه پر ځمکه باندې په مزل روان یم. پر زخم باندې لګوم هر یو پل روان یم. د جانان سترګو په ورو ورو کاوه اثر را باندې. د جانان سترګو په ورو ورو کاوه اثر را باندې. زه پوهیدم چې وه خواته اجل روان یم. چه و مناست نو لخپلو سرا گرد و مناست. چه و مناست نو لخپلو سرا گرد و مناست. چه یم روان نو لخپلو سرا مال روان یم. او نمخا مخشما دیار دستین بارخو لمرتا. نه مخا مخشما دیار دستین بارخو لمرتا. نه پسایه کی د خوار واره اور بل روان یم. او درویش دلته اوس هرڅه پردی پردی ښکاریږي. درویش دلته اوس هرڅه پردی پردی ښکاریږي. او خپل کور ته هم په ویره ویره لکه غال روان یم.
لاغلی دانش څخه مننه. بیا هم شعر لرو د اجل احمدزی شعر د روی پشخ.
دا مې د خپل زړه په تیر وطنې خورې کړي دي. پښو ته مې د هر ښکلي لمنې خورې کړي دي. تا په خپلو کړو وعدو خاورې اړولې دي. تا په خپلو کړو وعدو خاورې اړولې دي. ما خپلو زخمونو باندې غنې خورې کړي دي. بیا به زنګېدلې په لار ضد کلي وړکې ټول. بیا به زنګېدلې په لار ضد کلي وړکې ټول. بیا دې په مخ زلفې قبرجنې خورې کړي دي. نه ښکارېږي سرک د محبت د چا په زړونو کې. نه ښکارېږي سرک د محبت د چا په زړونو کې. هسې په ډبرو یې سرمنې خورې کړي دي. بیا به د غربت په زورور طوفان کې ماتې شي. بیا به د غربت په زورور طوفان کې ماتې شي. څانګې چې زما د ارمان ونې خورې کړې دي. ناخلی یو ګام اجله څوک زموږ د زړه په لار. ناخلی یو ګام اجله څوک زموږ د زړه په لار. ته وا چرته مونږ پاکستانې خورې کړې دي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه خبري. د کابل پانتون د شبو او ادبیاتو د پنځه د استاد لال پاچا ازمون د نوی څېړنې کلتوري شپوهنه چې لا د کتاب په شکل نه ده خپره شوې ځینې برخې په ویب پاڼو کې خپرې شوې دي. په ټولنه کې ژبه او کلتور سره نشي بېلېدای. نو له ښاغلي ازمون څخه به واورو چې مطلب یې له کلتوري ژبپوهنې څخه څه دی.
دغه کوم مطلب چې ته وویل همدا واضح دی. ژبه یوازې د پوهولو، راپوهولو یا افهام و تفهیم وسیله نه ده. ژبه یو خپل یو کلچر دی، یو کلتور دی، یو دود دی. او له دغه اړخه باید ژبې ته وکتل شي. په ژبه کې ځینې مفاهیم دي، سمبولونه دي، استعارې دي چې هغه د یو قام، د یو ولس، د یو ملت په کلچر او کلتور پورې اړه لري. هغه په دې برخه کې رانغاړل کېږي، اوسپړل کېږي، شنل کېږي. زما موخه له دې څېړنې همدا ده چې په پښتو کې هم داسې کلمات، الفاظ شته چې د کلچر اغېز پې دی او ځینې داسې دي چې په کلچر باندې د ژبې اغېز دی. یعنی موږ دغه اغېز د دواړو چې دا لکه نوک او ری سره بېلېږي نه، دا څنګه را بېلولی شو او ژبه د یو کلتوري ارزښت او لید له مخې
ټولین ته وړاندې کولای شو.
ازمون صاحب، تاسو مهم ټکی ته اشاره وکړه، خو کلتوري تغیرات پر ژبه او ژبه د کلتور په بدلېدو تاثیر کوي، لیکن فکر نه کوي چې کلتوري ژبپوهنه په خپله د تغیر په حال کې ده او حتی د زیات تغیر او ګړندي تغیر.
نو دا خو ټول علوم او فنون دا هر څه د تغیر په حال کې.
وبخښه، ما مطلب دا خصوصا د ژبې په برخه کې همدا بس ډیر د بدلون په حال کې نه ده.
بالکل ده، دغه کلتور چې بدلیږي ژبه مور سره همدغسې تغیر کوي، یعنی د ژبې تغیر د کلتور په تغیر دا یو له بله سره نښتي دي.
نو که داسې ده، په بل ډول که دې سوال ته راشم، نن سبا د انټرنیټ زمانه ده او اے آی ټیکنالوژي په خپرېدو ده، د نورو کلتورونو اغیزې کلتوري ژبپوهنه ډېره نه متاثره کوي؟
دا برخې دي، دا ډولونه دي. ولې نه متاثره کوي؟ ګوره، لکه څنګه چې په پوهنو او فنونو کې دغسې اغیز رامنځته کېږي، دغسې په کلتوري ژبپوهنه کې هم دا ښکاري. او دا چې کله تګ راتګ زیاتېږي، مهاجرتونه زیاتېږي، د ده اغیز په ژبه باندې، د اغیز په کلتور باندې، دا خو واضحه خبره ده. یعنی دا موږ مقید کولی نه شو چې دا تر دغه بریده پورې دي او واخواته بیا نور څه پکې نشته. نه، دغه تغییرات که هغه موسمي دي، که هغه سیاسي دي، که هغه اقتصادي دي، که هر تغییر رامنځته کېږي، او دغه مهاجرتونه رامنځته کېږي، دا راشه درشه، سوداګري، اقتصاد، دا شینه رامنځته کېږي، دا هم په کلتور باندې اغېز کوي، هم په ژبه باندې اغېز کوي. مثال تاسې اوس وګورئ چې کله په افغانستان کې دغه لوی لوی ناورینونه راغلي دي او بیا مهاجرتونه پکې رامنځته شوي دي، څومره کلتوري بدلون او څومره په ژبه باندې تاثیر غورځېدلی دی، دا خو واضح دی.
تاسو په خپله څېړنه کې همدې برخې ته پام کړی دی؟ ځکه چې د مهاجرتونه د افغانانو ډېر زیات شوي دی او ډېر پراخ دي.
شیبر صاحب، دا خو یو لوی اوږد بحث دی، او دا خو دا داسې راټولېده ډېر نه شي. ما یوازې اوس د یو د بحث په توګه دا موضوع اچولې ده، ځکه چې زموږ ژبپوهان خو چې دي هغه خو یوازې او یوازې ژبه د صرف و نحو تر حدودو پورې محدوده بولي، او هغه فکر کوي چې همدغه ژبه ده، نور خواته څه نشته. زه وایم چې دا کلتوري ژبپوهنه اوس پر پښتو کې، زه فکر کوم دا ډېره یو نوی بحث دی. یو نوی بحث پیل شو، دغه بحث به همداسې نورو راتلونکو څېړنو ته او په ژبه باندې اغېز، دا شیان به ټول په خپله لمن کې رانغاړي. تر اوسه پورې ما څو برخې څېړلي دي چې د ژبې اړیکې له نورو علومو سره، فنونو سره، کلتور اړیکې له نورو علومو پوهنو سره، بیا یو بل سره اغېز، دا مې رابرسېره کړي دي. او ورسره څنګ کې دغه کومه برخه چې ته وایي، مثلا په ګړنو کې زمونږ نوی ګړنې چې رامنځته شوي دي، دا هم د کلتوري دغه له مخې رامنځته شوي، بدلونونه له مخې رامنځته شوي. کله چې زه کلتوري بدلونونه وایم، دا بدلونونه یوازې سیمه ییز نه دي، دا د نورو کلتوري اغېز هم دی. نو دا ټول شیان پکې شته.
فکر نه کوي خصوصا د مهاجرتونو مسله په تېره بیا ګاونډیو هیوادونو ته، ایران او پاکستان ته د افغانانو سفرونه او هلته میشتېدل یو ډېر مهم اړخ ممکن ستاسو د دې څېړنې تشکیل کې، دې برخې ته تاسو ځانګړې پاملرنه کوئ په دې څېړنه کې؟
په دې څېړنه کې ورته ځانګړې پاملرنه مې اوسه کړې ده. خدا ما مخکې هم درته وویل چې دا داسې یو اوږد بحث هم ضرورت لري او لا څېړنې ته ضرورت لري. که زه اوس ووایم چې دا ما بشپړه کړې، نو بشپړه نه ده، دا لا هم په دې برخه کې څېړنو ته اړتیا لري، او هغه کسان سره بیا ناسته غواړي. دا یوازې کتابتونی څېړنه نه ده، دا ساحوي څېړنه هم ده. زه خلکو ته هم ناست یم، د خلکو خبرې مې اورېدلې دي، له هغو نه ما دا کلتوري اغېز او دا شینه راخیستې دي. خو دا نشم ویلی چې دا به بشپړی، ځکه چې دا لا اړتیا لري چې رابرسېره شي او وشنل شي.
اوسمون صاحب، په دې کې شک نشته چې دغه مسله، خصوصا د مهاجرتونو مسله، ډېره پراخه ده او تاثیرات هم ډېر وسیع دي چې په کتاب نه په کتابونو کې هم شاید ځای نشي. لیکن یو بل اړخ په کلتوري ژبپوهنه کې د نوې ټکنالوژي اغېزو ته مو په دې څېړنه کې توجه کړې ده؟
بالکل. او دا کوم دغه چې زمونږ په کلتوري برخه ګرځېدلې ده او په ژبه باندې اغېز پرېوته دی، دا برخه ما یو څه راخیستې ده او بس په توګه مې وړاندې کړی، د خپل نظر مې پکې وړاندې کړی دی. خو تر څنګ یې بیا ما بیا هم درته وایم چې دا موضوع هم نوې ده، ځکه د تخنیک اغېز چې دی، دا راته په ادب باندې، په ژبه باندې، خو بیخي څرګند دی. اوس موږ ګورو په ادب کې ځینې کلمات دي، مفاهیم دي چې مستقیما له ژبې سره تړلي دي. دا د تخنیک په رامنځته کېدو سره ژبه نور هم پراخه شوې ده، فرهنګ غځېدلی دی.
نو دا هغه څه دي چې دا زموږ ایجاد زنه نه دي. دا خو اکثره موږ په یو کې د تخنیکی برخه کې کوم داسې کوم لاسراړونه نه لرو، خو د نورو کلتوري اغیز چې دی هغه زموږ په کلتور باندې زموږ په ژبه باندې راخی.
دا خو سمه ده چې د افغانانو تاثیر په ټکنالوژي نشته، لیکن دا ټکنالوژي چې استعمالې دا په خپل ذات کې تاثیر کوي په کلتور باندې او په ژبه باندې. همداسې نه ده؟
همداسې ده. دا هغه څه دي چې ته ستا ولس او ستا خلک قابلې زنی چې دی هغه تر یعنی دا د لوستي قشر پورې ډېر زیات اړه لري. نو دا لوستي قشر چې دا خو نو که زه اوس وایم چې 10% کمه په ټولنه کې، نو ډېر زیات پرمختګونه به پکې نه رامنځته شوي. او بیا د په لوستي قشر کې دغه مسله چې دا یوازې د ادب کې د دې برخه موږ ډېره زیاته ګورو، البته د ژبې په برخه کې موږ ګورو چې زموږ ساینسي مضمون هم لیکل کېږي هغه هم یو ډول داسې ډډه غوندې دې مسلو نه کوي که نه. نو دا نورې اجتماعي برخې خو لا پرېږده. نو لیکلو په برخه کې او د وینا په برخه کې لکه څنګه چې دنیا هغسې په چټکۍ روانه ده، موږ ډېر وروسته پاتې یو. کنه یعنی موږ اوس هم په لیکنو کې په دې شانو کې احتیاط کوو. دا کوم شاعر لیکوال چې د استعمال کی د کلتوری اغیز کارول کیږي دلته دغه مفهومی استعاره یا مفهومی سمبولونه چې تړاو له عقل سره ده، عقلی دي. دا خو ما کلتوری اغیز ده، خو دا ډیر کم خلک په داخل لیکنو کې کاری او یا په ژبه کې کارول کیږي، خو بیا هم ورته توجه شوی او په دې برخه کې اوس کار میکړه.
آزمون صاحب، یو عمومي پوښتنه وکم په دې کلتوری ژبپوهنه کې تاسو یو دوه درې داسې شان بیل کړي دي او کنه ورو ورو مخته ځي او بیا چې کومه موضوع مو ذهن ته راغله بیا په هغه برخه کې تاسو غواړئ چې څېړنه وکړئ او څه ولیکئ؟
او شیبر صاحب، دغه موضوع ما داسې شروع کړې ده چې ذهن ته مې یو څه راغلي لیکلي مې دي، خو که دا داسې یو منظم تحقیق ته ووایي دا به لږ ګرانه وي چې زه درته اوس دا خبره وکړم. خو د کلتور اړوند او د ژبې اغیز چې ما په کوم څه کې لیدلی دی کنه، مثلا دا د سیمولوژۍ برخه ده چې دا مثلا د کلتوري ژبپوهنې سره څه تړاو لري که نه لري، په دې کې مې مثلا مثالونه لیدلي دي، پیدا کړي مې دي، بیا مې وړاندې کړي دي. ما اکثره د خلکو ژبې ته کتلي دي او کلتور ته کتلي، داسې مې نه دي کړي چې مثلا د کوم ځای کې پېښ شوی ما یا مې کوم دري فارسي متن لیدلی یا مې کوم انګریزي متن لیدلی هغه مې ژباړلی او بیا مې ورته خپل مثالونه جوړ کړي دي. چې متاسفانه زموږ په دغه څېړنو کې دغه برخه لږه غني ده، او ځکه خو مخکې نه ځي که نه، یعنې موږ مثالونه ورته نه لرو، خو تعریفونه تیوری هم له بل ځای نه راخیستي. دا کار ولا ما ډېر نه دی کړی، ما کوشش کړی دی چې دا خپله ژبه کې دا د خلکو ژبه واورم، دا خپله ژبه ولولم، دا اثرات ولولم. هغه نه وروسته بیا مې پام شوی دی چې دا خو د ژبپوهنې دغه څانګې پورې مربوط دی. نو دغه تړاو دغه څانګې سره، تړاو دغه فن سره، تړاو دغه هنر سره، د پوهنې سره، دا ټول په د کلتوري چاپېریال کې مطالعه شوي دي.
آسمون صاحب، مننه. وړاندې په خبرونه کې پښتو ژبې ته د ژباړې په اړه اورېدلی شئ.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیوي مجله کې واورئ.
د ورستیو کلونو کې یو شمیر ځوانو لیکوالو پښتو ته له نورو ژبو څخه د کتابونو ژباړلو ته مخه کړې چې پر ادبي موضوعاتو سربیره تاریخي، ساینسي، علمي، مسلکي او ټولنیزو علومو کتابونه یې ژباړلي او خپرندویو ټولنو خپره کړې دي. دا چې کره کتونکي پښتو ته ژباړل شوي آثار څه ډول ارزوي په دې اړه راپور لرو.
سره له دې چې له نږدې نیمې پیړۍ راهیسې په بېلابېلو زماني مقطعو کې له نړیوالو شاهکارونو څخه پښتو ادب ته ادبي، علمي او مسلکي آثار راژباړل کېدل، خو په دې وروستیو لسو کلونو کې یو شمېر ځوانو ژباړونکو د بېلابېلو علومو سره تعلق لرونکي آثار ژباړلي او خپرندویو ټولنو خپاره کړي دي. خو دا چې یو ژباړونکی له نورو ژبو څخه پښتو ته په ژباړه کې څه ډول وړتیا ولري او کومې نقطې په پام کې ونیسي، دا پښتنه لیکوال او کره کتونکی استاد اسدالله غزنفر دا رنګه ځوابوي.
شش بارن یوازی د کتاب او د هغه د مالک د نوم تر اثر لاندې نه راځي، بلکې د خپل لوستونکو ذوق، د معلوماتو سویه او د خپل ټولنې اړتیا خامخا په نظر کې نیسي. هر مسؤلانه ژباړه په حقیقت کې یوه کامیابه لیکوالي ده، یعنی لکه لیکوال چې د شا سر د لیکلو لپاره د ابتکار او د دقت او د احساس لمن ټینګه نیسي، دغسې بریالی ژباړن هم د یوه اثر بیا زیږېدو کې برخه اخلي. مثلا د یوه تاریخي اثر په ژباړه کې ممکن له پخوانو لغتونو استفاده تر یوه حده پورې البته خوند پیدا کړي، یا د یوه شاعرانه اثر په ژباړه کې ممکن خاصو آهنګونو ته ضرورت لا ډېر وي. یو ښه ژباړن خامخا اول یو اثر لولي او چې په هغه اثر پوه سو او خوښ سو بیا یې ژباړه پیلوي.
ځوان ژباړونکی میر احمد یاد چې د تیرو لسو کلونو راهیسې ژباړې ته مخه کړې او تر دا مهاله یې له اردو، فارسي او انګریزي ژبو څخه تر اتیا عنوانو پورې بیلابیل تاریخي، ادبي، ټولنیز او مسلکی کتابونه پښتو ته راژباړلي وایي.
لومړنۍ ژباړه مې د تاریخ په برخه کې وی، پهل مې د ډاکټر مبارک علي نه وکړه. خلکو ډېر زیات خوښ کړل او خپل مې دا احساس کړ چې موږ په ټولنه کې دغه ډول کتابونو ته ډېر زیات ضرورت لرو، ځکه ډاکټر مبارک علي لیدلوری د تاریخ په اړه بیخي جلا و. بیا ځینې د نصاب کتابونه وو، د پوهنتوني کتابونه وو، هغه مې ترجمه کړل. د مدیریت د برخې وو او د اقتصاد د برخې وو، د ځان جوړونې او راپوهنې برخې کتابونه وو. هغې برخې کې مې لږ کار وکړ. اکثره کتابونه چې ما ژباړلي دي هغه د نړۍ په کچه شهرت لري، یعنی داسې کتابونه هم پکې شته دي چې 1500 ځلونه ډېر چاپ شوي دي، داسې کتابونه هم پکې شته دي چې په نړۍ کې د 500 نه ډېرو ژبو ته ترجمه شوي او میلیونونه جل د خلکو اغستي او لوستي دي.
لیکوال او کرکتون کې محب الله زغم چې د داخله ناروغیو متخصص دی، د ډاکټر مجیب احمد احمدی او ډاکټر زلال رنزورمل په ملتیا د کراچۍ پوهنتون د طب پوهنځي استاد ډاکټر انعام الله دانش کتاب د داخله ناروغیو تشخیص او درملنه په نوم پښتو ته راژباړلې دی. که څه هم یاد کتاب د افغانستان د طب پوهنځیو په نصاب کې شامل نه دی، خو د نصاب مطابق موضوعات پکې شامل دي. ډاکټر زغم وایي چې یاد کتاب یوې خپرندوی ټولنې په تیرو 15 کلونو کې 15 ځلې خپور کړی او په هر ځل خپرېدو یې دوی ته کافي اندازه اقزامه یا معاوضه ورکړل شوې ده. خدا چې یو ژباړن څه ډول کتابونه پښتو ته راوژباړي چې د ماج ذریعه یې جوړه شي، دا پوښتنه ډاکټر محب الله زغم دا رنګه ځوابوي.
یوه لاره دا ده چې هغه کتابونه چې د مختلفو پوهنځیو خصوصا د طب، ساینس، انجینیری، حقوق او سیاسي علومو او داسې نورو پوهنځیو محصلان ورته ضرورت لري، هغه کتابونه دې له خارجي ژبو انتخاب کړي او وژباړي، هغه به خرڅ شي. بله لاره دا ده چې هغه خپرندوی ټولنه سره چې کاروبار یې ښه دی، هغوی سره دې مشوره وکړي چې کوم کتابونه دي چې په بازار کې ډېر خرڅېږي. هر کتاب چې ډېر بازار لري هغه دې انتخاب کړي، وژباړي. البته په هر حالت کې له خپرندوی ټولنې سره باید یو قرارداد ولري.
په ننګرهار کې یو شمېر خپرندوی ټولنې فعالې دي چې بېلابېل علمي، مسلکی او د پوهنتوني نصاب درسي کتابونه خپروي. په دوی کې یوه هم مومن خپرندوی ټولنه ده چې په سلګونو عنوان ژباړل شوي کتابونه یې خپاره کړي دي. د دې ټولنې مسؤل نجیب مومند وایي چې دوی چې کوم اثر په ژباړونکي ژباړي تر یوه حده اقزامه هم ورکوي.
ساینسي علومو کتابونه دي چې مونږ ډېره تشه پکې لرو، باید دا ډکه شتب کتابونه دي، انجینري کتابونه دي. زمونږ د ټولنې په دې ټولو ژباړونکو باندې دغه غږ دی چې دغه علمي اثار باید د پښتو ته وژباړل شي. اکثر له کتابونه مونږ ژباړلې دي، لیکوال ته مونږ حق او زحمه ورکړې ده.
له تیرو اوږدو کلونو راهیسې پښتو ته په سلګونو عنوانه بېلابېل کتابونه راژباړل شوي، خو له پښتو نه نورو ژبو ته د ګوتو په شمار کتابونه ژباړل شوي. کره کتونکي په دې باور دي چې که پښتو کې داسې اثار ولیکل شي چې نورو ژبو ته دې وژباړل شي، ژباړونکی یې باید په دواړو ژبو مسلط وي.
پښتو ژبې ته مو د ژباړې په اړه راپور اورېده. په ژباړل شویو کتابونو کې یو هم ته چې ومرې څوک به ژاړې نومېږي. دا کتاب کاناډایي لیکوال روبین شارما لیکلی دی. دی له اصله د هند دی، حقوق یې لوستي، په دې برخه کې کار کړی، خو ویلي چې دا کار یې نه دی خوښ او ترې راضي نه دی. همغه و چې په 25 کلنۍ کې لیکوالي ته مخه کړه او هغه راهب چې خپل فراري موټر یې وپلوره ولیکه، له دې سره مشهور شو. د ده دا کتاب ته چې عمرې څوک په شاړي میر احمد یاد پښتو ته ژباړلی او چاپ شوی دی. لیکوالی نزیفی ستانکزی پا روسیو که دا کتاب لوسته لدوی با وارو چیزهی پا که مندلی.
دا کتاب دی ژوند درسونو دی خاسته مطلب غوړه چاند دی او ډیر زنګړن لري و زنګړن ایدا د چي دی نصر شبي ډیر زیاته ساده او روانه ده. هیڅ پیچلي لغت پکې نه دی راغلي چې ويون کوي او وريدون کوي په هغه دی کتاب مطلب باندې پوي نشي. او د دې ترڅنګ ملک ما وویل ډیر خاسته مطلب په دې کتاب کې راغلي خو هغه څه چې ما ته ډیر زیات پزره پوري وو یو هغه مطلب چې د ته چې ومري څوک بجاړي انوان ترلاندې راغلی و دا چې مونږ څنګه نړۍ ته خدمت وکړو خلکو ته خدمت وکړو او څه ډول شخصیت له ځانه جوړ کړو څو په هغه ورځ چې مونږ مرو په مونږ پسې به څوک څوک ژاړي او بله دا چې څرنګه په خپل ژوند کې بریالي او کامیاب اوسو څنګه په وړو شیانو باندې خپل ژوند ته موفقیت او کامیابي راولو او د خپل ژوند له هرې شیبې نه مونږ خوند واخلو دا ډېر زیات زما لپاره په زړه پورې وو. او زما په نظر باندې که چیرې داسې کتابونه پښتو ادبیاتو ته راوژباړل شي دا به د دې ترڅنګ چې پښتو ته به یو ډېر زیات لوی خدمت وي دا به ځوانانو ته هم یو لوی خدمت وي ځکه د کتابونو داسې کتابونو په لوستلو باندې به ځوانان په ژوند کې سمې لارې پیدا کړي او دوی به د کامیابۍ په لارو باندې لاړ شي. او زه له ښاغلي یاد څخه هم ډېره زیاته مننه کوم. هغوی ډېر زیات داسې د ارواپوهنې کتابونه پښتو ته راژباړلي دي چې دا یې هم یو ډېر زیات غوره او ښایسته کتاب دی. انشاءالله چې د دوی دغه لړۍ همداسې دوامداره اوسي او د لا بریالیتوب په هیله یې.
لاغلی ستانکزی څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونه وروستیو دقیقو ته رسیدلیو. په دې برخه کې یو کلتوري مسله راخلو. یوې ډلې نورستانیو ځوانانو د خپلو کلتوري جامو او نورو شیانو د ورکېدو د مخنیوي لپاره په کابل کې د نورستان فیشن په نوم مرکز جوړ کړی دی. دوی وایي د نورستانیو وړینو جامو د خوراک چاک لوښو او نورو شیانو د جوړولو په چارو کې شپېتو تنو ته د کار او روزنې زمینه چمتو کړې ده. د دوی په وینا کار یې ښه روان دی او بهر میشته افغانان ترې د نورستانیانو په لاسونو جوړ شوي شیان غواړي او پیري. نور په دې راپور کې
د نورستان فیشن مسولینا او نور نورستانیان وایي په خواني وختونو کې مشرانو جامې د اخلي پخلي خوراک څخاک لوخي او نور شیان لشته وسایلو او امکاناتو په خپل لاسونو جوړول او له نورو ځایونو څخه یې راوړلو ته اړتیا نه درلوده. د یاد ولایت قومي مشر او د نورستان له کلتور او تاریخي واقعاتو آګه انجینر محمد عیسا وحدت ازادي راډیو ته وویل د دوی مشرانو به له مالګې پرته نور ټول د اړتیا وړ شیان په خپلو لاسونو چمتو کول.
او بیا به هغه خپل قصبګر دی دا غینه به تیکه جوړوله غینه به هم د نر لباس جوړید او هم د زنانه وو او همدارنګه د خپو د پاره به څارمنه نه د پوستي کې د ورسنی د غوایی د پوستکو نه به هغه جوړو هغه ته به زمونږ جبه کې پاجوله ویله هغه ډیر رنګین وو. دوه نیم کیلو غوړي به د یو جوړه پاجولې چې په خپو کېدل به
د هغه په وینا چې پر لاسي صنایعو باندې ډیر وخت او زیات لګښت لګیږي او قیمت هم په برقی ماشینالاتو د جوړیدونکو شیانو په پرتله لوړ دی نو ځکه یې ډیری کسان د خستلو وس نه لري او بازار هم د هرې ورځې په تیریدو کمزوری کیږي. خو په کابل کې یو شمیر ځوانانو د خپل ولایت کسبګرو په لاسونو جوړیدونکو وړینو لباسونو د خوراک څښاک لوښو او د کورونو زینتي شیانو ته د بازار موندنې لپاره د نورستان فیشن په نوم یو مرکز جوړ کړی دی. د دغه مرکز مشر محمد اسماعیل حنیف ازادي راډیو ته وویل د نورستان په بیلابیلو سیمو کې د لاسي صنایعو په برخه کې شپیتو تنو ته چې دیرش ښځې هم پکې دي د زده کړې او کار کولو زمینه برابره کړې ده.
موږ په دغه بخش کې تنکی ځوانان او پیغلی روزو غوی تا ورزدکو او منگ داغا سنات کران چی دی پخوا تقریبا اکثریت مشران دی غوی دیره دا کار جوگن دی توان نلری او بل طرف تا داغا سنات کارانو تا کار زمینه برابر کو تقریبا پا داغا بخش که منگ سرا شپیت نفرا پا کار باندی مصروف دی پا هغه که دیش زنانه او دیش ناری ندی.
هغه را تول دا نورستان فیشن سخ بهر میشتي هیوادوال د وړینو لباسونو د خوراک څښاک لوښو او د کورونو زینتي شیانو غوښتنه کوي او دوی ورته لیږي چې دې کار سره له یوې خوا خپل کلتور ژوندی ساتي او له بل پلوه یې لسګونو کسبګرو ته د نفقې ګټلو اسانتیاوې چمتو کړي دي.
دلته په افغانستان کې مشتریانو ته او د هیواد نه بیرون مشتریانو ته روزانه په هفتوار یا میاشتنۍ ډیلیوري لري.
پارون وسیدون کی مریم چی اوس محل د وړیو پر وریشلو او ترې د تار پر جوړولو بوخته د وای که څه هم چی کار سخت دی خو په خپل کور کې ورته د نفقې ګټلو زمینه برابره شوې ده. پخوا به د نورستان او کونړ په څیر زیاتو ځایونو کې وړین خامتایی او نور ټکوران جوړېدل چې تر ډېره یې د خپل وطن د خلکو اړتیاوې پوره کولې، خو اوس وخت یا هغو کسبګرو خپل کسبونه هیر کړي او یا یې د یو شمیر اقتصادي ستونزو په وجه پرېښي دي او بازار ترې هم په برقي ماشین آلاتو جوړېدونکو شیانو نیولی دی.
له همدې راپور سره دا خبري مجله نن غاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي
ستی پریا شخان بینم ای مست خاروی ستی پریا شخان بینم ای مست خاروی زیزوان دی اویزان بینم آوی پشون دسروی ستی پریا شخان بینم ای مست خاروی ستی پریا شخان بینم ای مست خاروی ترده اور بلده دستا دمینه اور سنمی را بانده بلده دستا دمینه اور سنمی را بانده بلده پر هر می تزل سر شکن آوی پکٹا روی ستی پریا شخان بی نمی مستی خاروی ستی پریا شخان بی نمی مستی خاروی شقی غم دے ماول دل اس کر کے تیار گزارے بم دے ماول دل اس کر کے تیار گزارے بم دے سبھی بند جوڑی گما اس کا پتھر ہوئے ستی پریا شقان بنا مست خار ہوئے ستی پریا شقان بنا مست خار ہوئے کنه مرز منور ده د عشق ول سند آشنا گرن پیغور ده د عشق ول سند آشنا گرن پیغور ده لګل میرے برد ارتا وینن فزاروي ستی پر عاشقان بنم مست خاروي ستی پر عاشقان بنم مست خاروي پر سرا نوڑلوئے مات خبر دیکھلے میں سہر دکھنا شما زگر دیکھلے میں سہر دکھنا شما زگر اسے دغا ملاز پسر شموائی پدی مصروئے ستی پریا شقان بھی نمائے مست خاروئے ستی پریا شقان بھی نمائے.